خپلې مورنۍ ژبې نه لری شوي، باید ادبی ټولنې د دوی تنظیم سازی وکړي.
کوم هم قومونه چې دی که خپل مورنۍ ژبه، خپل کلتور، خپل تور طریقې هیر کی، نو ظاهر خبره ده هغه قومونه چې کوم دی هغه کام ختم شي. نو اسپیشلی زمونږ پښتنو ته خو ډیر خاص ضرورت دی، چونکه زمونږ پورا یو تاریخ پروت دی، مونږ خپل ژبه باندې لږ کار وکړو او خپل نوی چې کوم نسل دی اخته جدید چې کومې ژبې دي او دا شیزونو سره سره خپل مورنۍ ژبه او خپل چې کوم هغه لیک دی کاخه ویلل دي نو څه چې هم دي دا ټول مونږ ورزده کوو، او دوی ته دینا ته په اهمیت باندې هم پوه شي او د دې په استعمال باندې هم پوه شي.
د اته کتابونو لیکواله د سوابی ضلع کلثوم افضل زید وی کې اوې د پښتو ژبې پرمختګ لپاره ضروری ده تعلیمی ادارو کې دې مضمون ته توجه ورکړل شي. دا وایي چې به سره ټول اقدار تړل شوی دي او د دې پرمختیا د وخت ضرورت ته
د پښتو ژبې د اهمیت خدا خبره ده چې حمزه بابا وایي چې خلک خوږې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم کنه. نو زموږ خو پښتو خو زموږ د پښتونولۍ یو شناخت دی او زموږ یو دغه دی یو پہچان دی چې زموږ یو پښتانه او داسې چې څوک ووایي چې ما له پښتو ویل نه راځي یاره له لیکل نه راځي نو زه ډېره زیاته خفه شم. همدغه وجه ده چې دې سره زموږ د پښتنو د ټول اقدار مرک شو.
د مورنو ژبې نړیوالې ورځ مناسبت سره د خیبر پښتونخوا بیلابیل سیمو کې دستوري هم را جوړ کړل شوې دي. په سوابۍ کې هم یو دستور را جوړ کړل شوې ده. د دستوري تابعه کوونکی حمزوی یوسفزئی اوی
حمزه بابا د تلین ورځ او ورسره د مورنو ژبو ورځ دا یو ځای شریک المانځو.
ادب سره تړلي خلک وايي د مورنۍ ژبو پرمختیا او ژوندۍ ساتلو لپاره باید تعلیمی ادارو کې دې ته توجه ورکړل شي او لدی ترڅنګ ځوان کول ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شي چې دې ژبو سره د ټولنې کلتور او اقدار هم تړل شوی دی.
دا سدي راډیو د مشال څنګه د خبريالي خالد نیاز راپور مو اورید.
آزادی رادیوی مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
پدې خبرونه کې وړاندې د منلیک څلیکوالي شریفي شریف کیسه لرو. کوم وخت ته ترچې دا کیسه تاسو سره شریک کړو د استاد شاعر پیر محمد کاروان یو شعر د دوی په شخ
ته لګ مسکشا چستا بشما بس ته ما ته لګ مسکشا چستا بشما بس يم داسه مرور چې در پخلا بشما بس چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم کته وای چې بس چوپا چوپیا بشم بس یو مړوند چراغ یم ترا نور د معرفت بلېګم بلېګم رڼا بشم بس زړته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خم او جام او لمینا بشم بس چې نرا پورې خان دې راته خان دې په اخلاص چې نرا پورې خان دې راته خان دې په اخلاص د ډېر خوشحالۍ نه په ژړا بشم بس Thank you. زلاندې په دره کې يم ته مخته د غروب وزره را در جما په هوا بشم بس ملنګ يم د مينې په کاروان کې يم روان ملنګ يم د مينې په کاروان کې يم روان چې غېګې ته در ورسم پاچا بشم بس چې غېګې ته در ورسم پاچا بشم بس
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري لیکوال او خبريال صدیقي ملک زید د تابوت په نوم د لنډو کیسو د منل لیکوال شریفي شریف یو لنډا کیسه لوسته ده.
زلمی کاغذونه ټول کړل، کتابچې هم وتړلې، د خودکار قلم سرپوش پرې ټینګ کړ او ټولې په خپل تور زړه باکس کې چې مشر ورورې ورکړی و کېښودل. باکس یې د تخت لاندې پټ کړ، مسکی سو او د باندې ووت. زلمی ټولې خبرې په لیکلو کولې، کله به چې پلار مور یا خویندې او ورونه ورته په غوسه سول یا دی به په چا په قهر و، یو چیرته به غلی کښېناست او هر څومره سپینې پاڼې به یې چې لاس ته ورسېدې په لیکلو به یې تورولې. بیا چې به یې ښه زړه تش سو نو کاغذونه به یې پټول. پلار مې تل ورباندې په قهر و چې هسې خوش یې کاغذونه توروې، نه یې لیک زده او نه یې زده کوي، هسې تورې کرښې کاږي. کشر ورور مې هم ورباندې ډېر په غوسه کېده چې د دې کتابچې پټولې او ټولې ورته تورولې. ټول زلمې ته په غوسه وه چې ولې کږې وږې تورې کرښې رسموي او سمه لیکنه نه زده کوي. یو دوه درې وارې پلار ورته د الفبا تورې ښودلې وه، خو زلمې هېڅ پام نه کاوه. سترګې به یې پاس کښته پورته دې خوا ها خوړولې. له هغه وروسته هیچ چا هیڅ هم ونه کړه چې زلمی ته څه ور زده کړي. دا لا څه کوي چې هیچ چا هیڅکله په دې فکر هم نه کاوه چې ولې زلمی څه نه زده کوي. نور حواس او د بدن غړو یې چې زموږ او له عادي انسانانو فرق درلود، نو زده کړې ولې باید فرق ونه لري؟ زلمی زما د مور څوارلسم که دیارلسم اولاد و. مور مې چې نوې امیندواره سوې وه نه یې غوښته، ویل یې شکر دی زامن لرم، لوڼې مې هم سته، اوس زهیره یم، بل اولاد روزل مې له وسه نه ده پوره. خو لکه چې چاره یې نه درلوده زلمی پیدا سو. هو، هماغسې چې ډاکترانو اټکل کړی و، ډاون سندروم ناروغي یې لرله. پوره خبرې نه سوی کولی، خو په نیمګړې ژبه یې سره پوهولو چې څه وایي. دلته په پرمختللو هیوادونو کې ډاون سندروم ته ځانګړې زده کړې او لارښوونې کېږي، خو هماغه وخت زموږ په هیواد کې دوی معیوب ګڼل کېدل. څوک چې به معیوب وه معلول هم لا نه، له ټولنې به رټل کېده. د خدای ناروغي خلقت ملامتیا به یې پر ناروغ کس او مور یې اچول کېده. ګواکې زلمی ملامت و چې ډاون سندروم زیږېدلی و، او مور مې ملامت و چې ناروغ اولاد ورته په نس کې پیدا سوی و. نن سهار چې زړه نا زړه کار ته روانه وم، اول مې د هوا اټکل په ټلویزیون کې ولید چې وګورم څه واغوندم. دلته کله په اوړي کې بلا پوش اغوستو ته د چا زړه سي، او کله بیا په ژمي کې له ګرمۍ نه څوک په تنګ وي. تالا د طبیعت بل ډول ګډوډي ده. الماری مې له کالونه ډکه ده، خو زما زړه ته هیڅ هم ونه لوېده چې وایې غوندم. ګلابي کمیس مې ولید، وامې خست. د همدغسې موسم لپاره جوړ سوی، نه ګرم دی او نه هم ډیر نازک. همدا چې مې پورته کړ، رنګ یې تیز راښکاره سو. زما ګلابي رنګ خوښیږي، خو نن راباندې بد ولګید، خړ رنګ راته ښه وایسېد. زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمی را په یاد سو، د هغه شین رنګ خوښېده. پوښتنه مې ورنه نه وکړې، خو ده تل له نورو نه ډیر خپل شین کمیس اغوست. ډیر شیان مې له زلمي نه وپوښتلې، کوم موسم یې خوښ و، څنګه هوا یې خوښه وه، کومو خوړو ډیر خوند ورکوه. هیڅ څوک نه پوهېده چې د زلمي څه شي خوښیږي او د څه شي نه یې بد راځي. ده هم رانه هیڅکله نه وپوښتلې چې زما څه خوښیږي، خو خپله پوه سوی و. زما ممیز او نخود خوښېدل. هر ورځ چې بله کاره کور ته راتلم، د تخت د بالش لاندې مې د ورځپاڼو د کاغذ یوه غوټه لیدله چې مې کته. ممیز او نخود به وه، نخودونه یې کلک او خسک ول، ممیز هم پاک نه ول. دکاندار تل زلمی تیریسته، ما به ممیز او نخود له چایو سره خوړل. کله به مې له زلمی مننه کوله، کله به ورته په غوسه کېدلم چې ولې هره ورځ دکان ته ځي. د زلمی شپېلۍ ډېره خوښېده، په دې پوه سوی وم یا یې پوهه کړې وم نه پوهېږم. څنګه خو یادېږي مې چې یو وار مې ورته یوه شپېلۍ ورکړې وه. ډېر خوشحاله و، ټوله ورځ یې شپېلۍ ژغوله. مور به مې ورته په قار سوه، بس که زلمیه، مغزه دي راته وخوړل له دې بې سوري شپېلۍ سره دي. خو زلمی په خپلې شپېلۍ نازېده. مازدیګر به د باندې ووت چې د کوڅې خلکو ته یې هم وښیي او ویې ژغوي. دی چې کله د باندې ووت، ډېر وخت به د دروازې خولې کې درېده او د ګاونډیانو هلکانو به پرې ټوکې او مسخرې کولې. زوروه به یې، خو په دویمه ورځ چې شپېلۍ مې ورته اخیستې وه، همدا چې دی له کور ووت، دستي بیرته په ژړا کور ته راننوت. شپېلۍ چا ورنه اخیستې وه. زلمی ډېرې ورځې شپېلۍ پسې ژړل، خو مور مې ویل فایده نه لري، که بله ورته واخلې بیا به یې ورکه کړې، یا به یې څوک ورنه په زوره واخلي. اوس مې زړه ته ګرځي، کاشکې مې ورته یوه بله شپېلۍ اخیستې وای. داسې ډېرې ورځې را په یادېږي چې ډېر کم شي به. سلمی خوشحاله وه، خو د چا ور پام نه و. نن سهار مې ورور په ټلیفون کې راته وویل چې سلمی په ډېر عزت په جرمني کې خاورو ته وسپارل سو. هر شی ډېر شو، خو ډېر لږ لږ باران ورېده. فاتحه به یې هم ډېر په عزت واخیستل سي، چې بیا خلک ونه وایي چې دی خوراکۍ ګونګی و، مایوب و، د مړي قدر یې ونه سو. زړه مې د زلمي د ماشومتوب او ځوانۍ له کیسو ډک دی، خو خولې ته مې یوه کلمه راځي: ډېر ښه سو. ګوښه که مې کېښوده، کاشکې مې پوښتنه کړې وای د زلمي تابوت څه رنګ و.
لاخلی ملک زی مننه چې د شریفی شریف تاکسه یې لازدی روڑی مجلی سره شریک کرد.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
با آزادی رادوی مجله کی واوری
لندی کسی شیرونه پر کتابونو تبصری
با رادوی مجله کی واوری
دا آزادی رادوی مجله پا دیگرنه کی دا افغان کرکت اتلان دا کتاب لمعالف سر شخی دلیه. دا کتاب تازه چاپ شوی دی، خو مخکې تر دې چې دې مرکې ته مخه کړو، اروزګان ته ورسو. په اروزګان کې یو شمېر کسان تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي، دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي هم به تاریخ شغورلوي، هم به په سیمه کې د ګرځندوی صنعت ورسره وده کړي وي، او هم به د سیمې خلکو ته د کار زمينه ورسره برابر شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي اثر او بستاني صحیح شتون لري. دا سیمه د تیرو 3 جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي، او له دې سیمو څخه یو شمیر تاریخي اثر هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي، چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي اثر له منځه تلل به نه یوازې د اورزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اورزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجی شفیولا رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی، او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدات چې د ټول افغانستان لپاره، خصوصا د اورزګان لپاره، خو ټول برخه موږ وینو چې ویجاړ شوی دي، دیوالونه ورسې ویجاړ شوی دي، او دغه تر څنګه نشه نشانی چې کوم ځای موږ مال میږي، کوم نشه نشانی مثلا د منګیان زین نور داسې یو تاریخي شی مال میږي. ته از موږ د ټول ملک د لپاره اجتماعي ده کچری دی پندرنه دی ابدات ته وکی، نه وایز دا چې د اجتماعي بس، بلکې د سیرانیان لپاره هم یو پلمای مثلا سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکو څخه هم ورته راځي.
د اورزګان ولایت دو نور وسیدونکو احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي اثر ورغوي، نه وازی به د سیاحت صنعت واده وکړي، بلکې د سیمې وسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولنی خوشاله مش ټول ولس دغه ته خوشاله یی چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پرې ځای یادیږي، هغه برته مرته څوک راځوندې کې د خورجر د خوشالي خبره. دیوالونه و خونی وي دا بیا د نه پالیت سه عادي خرابس ولې تاسو ویني، نو بیا موږ غواړو د دولت سه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای، هغه به چې وروزل سي.
روزګان ولایت کې خو کینن ډېر ښه تاریخي ځایونه سته، شش ځایونه سته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړی، نو زمر د مسولینو او زمر د مشرانو، خصوصا د حکومت مشرانو څخه مدا هیله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی، نو دا په روزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د اورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغه وایي چې دی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي، په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې د تاریخي ابدو ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابدو موږ جوړې.
د روزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عام خلکو غشتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اورزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د افغان کرکټ اتلان کتاب تازه چاپ شو. دا کتاب 455 صفحې دی چې یو شمېر عکسونه هم لري. د دې کتاب لیکوال میرویس امان دی. شاغل امان تر دې مخکې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو لپاره د فزیک کتابونه تالیف کړیو. له دوی په واورو چې د ساينسي نثر او د سپورت د کتاب په نثر کې څه توپیر احساس کړی دی.
دا چې په افغانستان کې تمه تاسو ګورو کرکټ سره ټول افغانان د زړه له تله مینه لري، نو همدا شی ده چې ځینې خلک د مسلک یعنې مسلک سربېره په بل فیلډ کې هم کار کوي، نو همدا علت چې ما د خپل زه خپل انجینری فانزي څخه بارغ یم، نو د همدې اړوند ما وغوښتل چې په کرکټ اړوند یو کتاب ولیکم، ځکه زه ډېر د ماشومتوبه ما د کرکټ سره مینه لرله، همدا کرکټ فیلډ کې زه ډېر وخت پاتې شوی یم.
په دې خوشاک نشته چې هر څوک چې لار سره مینه لري هغه شی ممکن سم مولیکل شي او بهتره هم مولیکي. زما دلته لنصر نه مطلب دا، مثلا په ساينس کې تر ډیره پورې تاسو ته بهتره معلومه ده چې انجینری مو لوستې ده. په ساینس کې وایي 2 او 2 = 4 کیشي، په ادبیاتو کې ممکن 2 او 2 = 15 شي، او 2 او 2 = 3 شي، او 2 او 2 کله ناکله 4 هم شي. یعنی یو څه له خیال او له نورو خواو سره ارتباط لري، لیکن سپورت بیا بیخي بل نړۍ ده چې ورته ګورو. یعنی ما مطلب دا و چې کله تاسو د سیو پند کتاب د سپورت په برخه کې لیکه، د لیکلو په وخت کې مداس فکر نه کاوه چې ځینې جملې باید بدل کړي، ځینې پاراګرافونه باید بدل کړي، او کنه عمل کړه څنګه چې مو ساينسي کتابونه لیکل دا هم ما غوښ لیکل کړه.
نه ډیر غمی کړی دا، یعنی خپل د کلب کې اچول شي کنه، یعنی دا ډیر غواړي وخت واړي. ما یو ځل د پلیرم سره مرکی کولې، دا می ډیر تا ما رقم هغه ته ډیر ته ټایپ کولې، کتاب ته می اړولې، بیا ورسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، دا جمله بندي او دا شایم مخته او شاته کړل، یعنی ډیر غنیمت کې وکړو نو خترم کې وکړو، غن ورسته ما چې کله دا پرنٹ می ورکړو او دوه درې نور کسانو باندې ما د تقریز دی لپاره پیرو باندې وکړه، چې تاسو دې کې نیمګړتیا وي یا دې متن د ښکلا لپاره کومې ځپونې کیږي، نو دا شایم تاسو ماته وکړي. نو ډیر ډیر کار مې په وکړه، تقریبا یو لس میاشتې وخت مې په دې باندې تیر کړ.
دا کتاب کوم موضوعات پکې دي کې پلانډ اور د فیرس په شکل راته وایست؟
درې فصل ده. اول فصل کې د افغانستان د کرکټ تاریخ دا، او ټول سفرونه دي، هم د ملي ټیم، هم د نسکلن، او هم د الف لوب ډلې، او هم د کورنی کرکټ دی، وو پاره فرست کلاس، وو پاره ول سټیټ، وو پاره زرګنجام، او دو پاره چلو رزنه شاله معلومات کې معلومات خبر خمنده. او دویم برخه چې دا د افغانستان د کرکټ د نا او انټرنیشنل لوبغاړو جغرافي ده، مکمل د لوبغاړو تذکره ده، یعنی هغه لوبغاړي چې د 2000 کال نه د 2000 کال نه مخکې کوم لوبغاړي لوبېدلي و هغه غیر رسمي لوبې، یعنی د آی سی سی سره نړیوال سټیټس امتیاز نه درلود. 2000 کال د اپریل په 19 افغانستان لومړنۍ 5 ورځې سیالي د سکاټلند سره ترسره کړه، نو د هغه د 2000 کال نه راوی خو تر داوس د چمپین ټراپی پورې نه وی لوبغاړي په ټیسټ کرکټ کې 20 کې او 5 ورځې یا وړیا سیالي کې لوبېدلي دي. د هغه نه وی لوبغاړو جغرافي یا تذګرام په باندې دویمه برخه کې راخسته ده، لکه نوم شو تذګرام جغرافي اړوند خو ټول خلک بیا په یوه جغرافي کې چې راځي، آی جی ډی کرکټ لوبو راخستي دي، شخصي ژوند معلومات راخستي دي، هغه ترڅنګ د لوبي ژوند د کرکټ اړوند معلومات راخستي دي، ریکارډونه او کارنامې د ټولو په دویمه برخه کې راخستي دي. او دریمه برخه چې دا هم د هغه پلیرانو لپاره ځنګړی شوی ده چې هغه د 2000 کال مخ کې لوبېدلی دي، او په یوه ټیم کې افغانستان د نړیوال لوبو سټېټس نه درلود.
په یوه کې څومره لوبغاړي دي؟
په یوه کې د نمونه یادونه مې ټولو کړې ده، خو د څلورو لوبغاړو مو جغرافي راخستې ده، دا چې ځینې لوبغاړي یا دلته شته نه یا رستګي نه ورته کېدله، خو ما په کتاب کې دې یادونه کړې ده چې ان شاء الله راتلونکي چاپونو کې به د هغه ټولو لوبغاړو مو کوشش کوو چې دویم چاپ کې یو ټولو سره مرکې مو بشپړې کړو. خو دا چې یو کرکټ انټرنیشنل نه و، یوازې صرف ملي لوبډله وه، نو دې خاطر ډېر تمرکز مونږ په دې باندې نه ده کړی، ټول مونږ راواخلو، خو مونږ کوشش کړی ده، خو دا چې ټولو رستګي نه وای دلته کابل کې نه پیدا کېدل، نو
امن صاحب کچیری د لومړی برخه تراشم، یعنی د کرکټ د ټیم د لوبغاړو سفرونه، دا خو دقیق معلومات غواړي، ځینې ممکن مراجع او تاسو ضرورت پیدا کړي، دا معلومات هم لکم ځای راټول کړي؟
دا یو دی اسپین کرکټ پوه د نړیوال سایډ دا، ویکیپیډیا دا، آی سی سی نړیوال سایډ دا، یعنی دسی متبر سایټونو نه مامغه معلومات مو پل راخستی دي متبر سایټونو.
البته د آی سی سی سایټ تر دغه نورو دوه چتا سویات کو معتبر ده، خو او ویکیپیډیا خو بیا خصوصا یو څه کمزوري هم ده، لیکن د کرکټ د لوبغاړو بیوګرافي مو په څه اساس ترتیب کړی؟
بیوګرافي د ټول ور سره خپل مرکی کړی دي، دا چې زدلته ای سی بی کې پاتې شوی یم، نو ما د ټول لوبغاړو سره د کرکټ بورډ د میډیا څنګه ځنګړي اجازه اخیستې و، او د پلیرانو یو ځنګړي ډپارټمنټ د انټرنیشنل ډپارټمنټ یو د ما سره په دې کې ډېر همکاري کړې ده چې د لوبغاړو سره زمرا کې تر سره کړم، چې کوم لوبغاړو په حضوري ډول ما پیدا کول، په حضوري ډول ما په وایس میسج باندې یا د وایس ریکارډر په استعمال کول سره کوله، او چا چې حضوري شته نه درلود د واتس اپ باندې غاړه ما د یو سره د یو د ګرافي اړوند ما دوی ته پوښتنه ورلېګلې، نو دوی ما ته ځواب کړی دی.
د دې بیوګرافي برخه په عین وخت کې یو ډول ساينسي ده، فرضاً یو چا کله لوبه شروع کړی ده، چیرته لوبه شروع کړی ده، چیرته ځی شي دلې ده، یو څو کلن ده مثلا، یو ورخه هنری ده چې د هغه له د ژوند د هغه له احساساتو له دغه غړخ سره هم لوستون کې آشنا شي، یغه برخه ته مهم توجه کړی ده په لیکته؟
او دواړه برخې دي، یو د دې ریکارډونو یا د لوبو اړوند برخه ده، بل دوی چې دا پکټ چې کومې ستونزې تېرې شوي دي پلیرانو باندې، هغې تر څنګ دوی کومې جالبې خاطرې لري، څومره په سختۍ کې کرکټ فیل کړی ده، او ځوانانو کرکټرانو ته دوی پیغام چې د ازلې لوی ارمان څه لري، همدغه دواړو برخو نه برخمن ده جغرافي.
تاسو جالبه خاطره یاده کړه، کېدای شي چې د ازادي راډیو مجلې اورېدونکو وار لور فکر وکړي چې څه خاطره سمدستی د کومه خاطره ذهن ته درځي چې را سره شریکې کړي. د دې لوبغاړو
ډېر خاطرې شته، بیا ستګل عبد بیا خاطره درته ووایم. وای په وزري چمن کې موږ سیمی فاینل او نیمه پایلو به وادي، شپږ ولایتونو ترمنځ ټورنمنټ وو پاول ځل کابل کې، نو بیا وای دما ټیم چې کوم ځای کپتن وای موږ میچ وو، بیا په جاده کې وای د شرنوال هوټل په نوم نه یو هوټل وای په دې کې موږ اوسېدو، وای بیا زه سهار وختي راغلم ګراوند ته چې زه مخکې نه مخکې ځان ورسوم میدان ته، دا چې لوبه ته یا د تاس لپاره یوازې 15 دقیقې پاتې وې، نو وای دما د ټیم یو قسم نه ښکارېده، دا چې وای مقابل ټیم ته لوبه په ګټه ورکول وای زه سره اړم هغه ته هوټل تفصیلاله، هوټل تفصیلاله مانو وډیر غوسو مو دروازه ورټکوم مو دروازه نه خلاصوي، نو کله می چې وای دروازه ورماته کلاو چې کله چې نن اورغلم وای ټول په زوب حالت کې پراته دي، وای مکمل ټول غاز نیولې دي، نو هغه وای دی ما دی هغه د رسیدو امکانات چې دی مو ډیر ته پوهه کې نه نه چې په دوه دن مکسر نه و موټر ډالې ته ما چو ټول مو غته یو د هسپتال ته کې چیرته زنه ورسېدلې، او د مکر په مغه پلانو کې کریم صادق سمیشن وار ډیر د نېشنل لوغړی مو وای دا بس یو نو نو د سړي رجالي به خاطرې هر لوغړی د خپل مغرافیست په دې کتاب
دخو یو ډول دردون کې خاطره و د بل خاطره کې چیرته سره شریک کړی چې یو څه یعنی یو څه غمجن نه وي مطلب مې داده
اجي احمد شاه سليمان خيل سره مرکه کوله هغه نېشنل لوغړی پاتې شوی ده، وای د کناډا خلاف زمونږ میچ و، وای مونږ میچ و کچیر ته هغه میچ مونږ ګټلې نه وای، یعنی ګټلې نه وای، وای مونږ د ډیویژن لوب نه پات کیدلو، بیا په دې کې وای سبا میچ کې وای احمد حسن په چا وای دا ډېر خراب وسو، وای د ډاکټر احمد حسن ته وای چې تا روغ کاڅن مې کې سبا میچ کې ملو دیګا کپتان مرته وای، وای احمد ورته وای کزه کې نه وای دا ډیویژن نه پات کیږي، وای په مګه ټیم کې احمد خو تر ټولو ښه بالر دی مونږ احمد حسن وو، بیا وای امید په سبا باندې می چوکلو، وای کله چې میش نه رخلاشو وای سپینه جوراب اچول وای دا جوراب او بوټ وای مکمل دی وینو ډکو، نو یعنی خو وختونو کې دا اوسم چې کوم لوړی دی د افغانستان لپاره ډیر زیات قرباني ورکړې دي، کدوې به انجری هم ول نو دی د افغانستان د نوم لپاره چې د مخ کې پړاو نه پاتې نشي دی به سیالي کوله.
یو بل برخه ته چې راشو عکسونه په دې کتاب کې شته، تاسو څومره عکسونه راخستی دي په دې کتاب کې؟
یار ډیر عکسونه دي، هر سفر چې دی سفر تللی دی کوشش وکړی دی هر سفر عکس راواخلو، او بل یغه تر څنګه هر ټورنمنت یعنی ورلد کپ تک تللی دی، کاغه 25 ورلد کپ دا یا 20 ورلد کپ دا یا کوالیفایر روان ده، هغه ګروپي عکسونه مو هم راخستی دي.
دا عکسونه رنگ دي
او ورسته برخه کې شپاله صفحې رنگ دي، او دا منځ کې دا نور دي هر سفر عکس چې دا یعنی پرنٹ اينه پرنٹ او په پرنٹ کاغه عکسونه ښکاری، یعنی د سینې دي چې مطلب ډیر خراب دي، یعنی پرنٹ کوم دا هم دا سپینه ورکو کې پرنٹ شوی دا بد نه دی هغه ډیر ښکاری.
احمد سپتا سوچ دا د کرکټ کتاب لیکلای دی، تاسو په خپل هم کرکټ لوبه کړی؟
او ما تقریبا هو اتو کال را دی خو ما کرکټ کاو هاندبال کرکټ می کاو، یعنی هو اتو کال زه کیږي چې هاندبال کرکټ کوم زه دوه کال کیږي ما کرکټ کوم.
په کرکټ کې مو کومه برخه کې تکړه وي؟
خصوصا افغانستان کې مکمل ټول آل راونډران یم، بال بیټوال کو خو بیټینګ می شو دی بالینګ.
دا افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف میرویس امان څخه مننه. دا کتاب نور خبرندوی ټولنې د ملي سوداګر میرزا کټوازی په مرسته چاپ کړی دی. لهمدي سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم، زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو په مخه شه.
دکاو سر لجام را بہ دلی اوبا ہا د یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب وجلی تد ٹپنوں